السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم د ازادي رادیو په خبري پروگرام کې به وړاندې واوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی نړیواله ټولنه باید د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره په یوې تګلارې کار وکړي.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داس چلند وکړي چې نړیواله ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل څه ده، انتخابونه څه دي.
د مسلې ته کارپوهان په سترګ ګوري.
زما فاقده خبر داوی چې طالبان یو څه تر لاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې خپل سرې توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلي دي طالبان د په یوه اونۍ کې د پانتونونو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړي. پیل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو وکړو. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند د ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو دوه افغانان هم نیولي دي. پوره خبرونه د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلي دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. د دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سخت جزاوي عملي کړي. ملا نور الدین ترابي له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پایني حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو د دې خبره موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړي دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او په راتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنه او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوي وو. د برېټانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوې دي. د برېټانیایي رسنیو د راپور لمخې وړ مشپه د 1500 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید برېټانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوې دي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته صحوانو استول شوي چې د برېټانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لغه چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیواد ته د هیروینو د ترټولو سترې جوپې قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي. د هند ګجرات ایالت د عوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې 3000 کیلوګرامه هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالرو ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات د موندرا بندر ته وروړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولې دي. هندي چارواکو اوس تازه ویلي دوه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دغه پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او څو نورو هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې ک نړیوالې ټولنې نور مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3,200,000 او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. ورسته خبر ده چې د امریکا د بارنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او برېټانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي ک طالبان د خزو او نجونو حقونه رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي، حکومت یې باید پر رسمیت وپیژندل شي. قریشي دا خبري ورسره تر هغه له اسوسییټډ پریس سره په یو مرکه کې کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د خزو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشي وایي د نړیوال ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقی جمنی ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یوه داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشی له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو تکشینی.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داس چلند وکړي چې نړیواله ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیلې څه ده، انتخابونه څه دي، دا واقعیت ده او آیا دوی کولی شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي په دواړو خواو کې یو عملي لید او دا په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړ کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي، ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه وي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دی، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غشتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډیرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنان عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي.
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ لاري ډیپلوماسي لاري حل کیږي او هر ستونزه د حل لار مندل کیږي. زه په دې باور یم چې ک طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي، ګومان کوم چې ستونزه به حل شي.
سره لدې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ یو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی شکړی. چین او روسیې د طالبانو د چیري میاشتې بریا د متحدو ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړو لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي، او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید حقوق ته د پرمختیايي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د طالبانو یو لوړ پړې فوزي چارواکي وایل عمومي افوې سره سره طالب وسلوالو په جنو سیمو کې په خپل سر خلک وژلې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. طالبانو وروسته لدې چې د اگست په 15مه کابل ونیو عمومي افو اعلان کړه او وی ویل له هیچا به انتقام وانه خستل شي. تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي افوه اعلان کړي غچ اخیستون کې وژنې کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی ویل شوی چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوی دي.
په دې اخیرو کې داسې دانه دوی څو پیښې اوس ولې په ځینو سیمو کې داسې خپل سری توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. ګورې دا د اسلامي امارت یو عمومي عفو ده چې اعلان شوی ده، نو خو جواب لا په اوس ولې یو خپل معافي اوس ولې بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کی او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخی.
ملا یعقوب دا خبرې خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړې دي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې لزغمه کار واخلي. طالبانو د اگست په 15مه یعنی شاوخوا یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو. دوی د کابل لنیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړ. ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره دند لرلې و کار نه لري. خو د ملګرو ملتونو د هغه سند پر اساس چې د اگست په 19 خبر شو، طالبانو د هغو کسانو د مندلو او نیولو لپاره چې له پخوانی حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی دی کور په کور تلاشي زیاتی کړی دی. همدارس په کندهار کې د بشمیره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوی دی، خو له دې سره سره طالبان د کابل له نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپل کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
ژوند
د ریکاسه پولیس مو جوړ شوی دی،
فساد او سیستم هغه چې تکار مریض راغی،
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي،
د لانا فیصله و منګولا وخت د شری
په هنه
اوسو یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم یو مرکه لرو چې د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي ټول شمول حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پانتون استاد فیض محمد ځلان چې پخوا هم د طالبانو د دریز ننګه کوله، په دې نظر دي چې طالبانو له خپل لوري ډېری هڅې کړي دي. په دې اړه نور له ښاغلي ځلان دا ورو
طالبانو په ور ور کوششونه کړي تر څو غدي نړیوالو غوښتنو سي ټول بدونه حکومت ته پرې کې دي لګکيو مذهبي او جنسيتي قوت موجود اختنو دیوغي حریص او دیوغي برخه هغه پکې شامل دي. په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړې او بل اخر منګوري درل شي طالبانو د رسنۍ په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه نوستای او د مخینه د ډاکټري پانتونو ته
هم د هڅې چې طالبانو کړی دي د امنیت شورا په غونډه کې لدی سره مخالفت شوه دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د یوې توقعات لول دي، هغه توقعات په هغه وخت کې ډیر زیات عملي کېدونکي چې طالبان د جوړ جلیل مخ نه داخل شوی وای
خو ته به نه ګرځو. حتی د یو حکومت لاره چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا لاره هم راغلی وي یو میاشت بخې ډیر وخت، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپل زاویې د افغانستان قضیه ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي له افغانانو نور خوشتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
مته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوی اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یو جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې پیغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود دي په هغه باندې کار روان کړی. که چیرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدای شي دا بس د میرمنو د حقوقو بحث یو د پرمختګونو ساتنو ګډون بحث هغه بنسټیز شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونی سي چې دوی جرګه راغړي؟
چې جمعې راځي کابل کې دغه شناسي هغه د ورځو په مخ تر سره کیږي د امکاناتو برابرۍ له مخې نه کېدای شي راتلونکي په سرلر یا هم وړي دغه جرګه راوبلل شي تر څو وکولای شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغتل شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
فکر نه کوي چې دغه جرګه ډېر ژر راغوښتل پکار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادو اکثره په امریکا او غربي اندازي پاتې نور نړیوال خطول په کابل کې ناشتي پرونم د چین ځانګړی استازي وو، د پاکستان وو، د روسي وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر ترټولو لوړ پوله چارواکي هغه راغی، د مرستيال صدر اعظم بهرنی چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستي راغلي، د بحرین مرستي راغلي.
ځلان صاحب، یوازې امریکا نه ده چې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چرشنبه ترغونډې وروسته په نیویارک کې رسنیو ته انټونی ګوتيرش وویل سي دا چې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د پوینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګرو ملتونو هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
د دې ته جانب خبره درته وکم چې د ګوتريش دوه مرستيالان چې په تیرو شلو کلو کې افغانستان څخه لیدنه نه وکړي، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنه لپاره کابل ته راغله. د اساسي بحث دا ده چې دا ټول نړۍ چې موږ یو ذکر کوو دا په افغانستان کې شل کاله، آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومت والی رامنځته کړ، فقر غربت یې له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان را سره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپیژنو، که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کیږي ځینې شیان باید مراعات کړي. نو چین هم هم دا ویلی
دی،
بله،
نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني، کوي نه پیژني د نوې لسیزې له ناخوالو سره به مخ شي.
د پانتون استاد فیض محمد زلان چې په خوایم د طالبانو د دریز ننګه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې په اهمیت باندې غږیده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم د سهار لو د ماخام تر ورځې نړۍ هر ځای کې چې یاسته په صفه توګه باندې اوریدل شي. اوس هم د پوانتونونو د خبرداري په اړه راپور لرو. د افغانستان د پوانتونونو او د استادانو د اتحادی خبرداري ورکړي چې په یو ونی کې طالبان د لوړو زده کړو د مرکز او ولایتونو د پوانتونو په اړه خپل پریکړې بیا کتنه ونه کړي، د دغه اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د پوانتونونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره دی پو او اکادمی کسان په علمی پوسټونو وګماریم. د پانتونو استادانو دغه اعلامیه ورسره لدی خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پانتون د رئیس پوهاند ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پانتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستې ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلی چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون لمخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي، لمنه منفی پیغام دي موږ استادانو لپاره دغه دي چې د کابل پوهنتون استادان او مجموع کې د افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود و هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لور زده کړو قانون لمخې چې اوس هم هغه نافذ دی، البته ډیر واضح لیکل شوی دي چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهاند علمی رتبه درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بے باورۍ ته زمينه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړه پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت لامل له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړ زده کړو وزارت پوخانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وای د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې بداسي بیلګې نه وي چې د سنت لرونکی شخص د ډاکټرا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کرده نه میتونین که
تاسو بعد نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې نوی مندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړ زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی حمله نن غوونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د سازانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ګمارنه د ورتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې د چروانونه د لوړ زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت پونم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. خغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون اندریس په توګه ګمارلای.
اوس به هم ورشو غزنی ته د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای طالبان دی کار اهل کار ته وسپاري دوی وای له هغه ګمارونو دی ډډه وکړي چې د خپل روابطو په اساس ملګرو ته داندې سپاري پر طالبانو تور پوری کیږي چې داسې کسانو ته داندې سپاري چې هغه له خپل دندو سره بیخي نابلد دي نور حال په دغه راپور کې
د ژورنالیزم په هنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو نو له هغه وروسته په خاله رسنیو کې جیرای خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وخوډل د خغلی غیرت ټاکلې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوي وباله تر دې وړاندې هم د طالبانو لوري په جنو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خاله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکو په زیان یاد کړ په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دی پر دند او ګماری دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی نو موړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونس پرل سي نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي
مو وشتنه خدای د طالبانو چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کی اوس د دې څو ټول زموږه د رسنوي کټور جکیونه چې کار اهل کار ته وسپارل کی
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کیدی دا وایي هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نسی کولای دا زموږ د برشاتک سبب کیږي
کچېته کار اهل کار ته ونس پر شي ډېر ستنجره مسته کوي کچېته یو اقتصاد فونې وینو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کوله مثلا کچېته یو چا انجینری وای نه وینو د انجینری په برخه کې کار نشي کوله کچېته چا طب نه وای نه وینو ډاکټر نه وینو د ډاکټری نشي کوله نو ډېر ستنجره مته کوي افغانستان په ډېر کم پرمختګ نشي کوله
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپل شخصي سوداګرۍ بوخت دی دا وایي چې طالبان کارونه مسلکی کسانو ته ونس پاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي د دې خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته خپل دندو او کارونه وګماري ترڅو دغه شړېدل نظام بیرته جوړ کړي
زما خپل شخصي نظر خدا دا کار باید اهل کار ته وسپارل شي دا څنګه کېدای شي ډاکټر دی انجینر په ځای کارو کې او انجینر دی معلم په ځای کارو کې نو کوشش باید ډیر دی امارت اسلامي همداوي چې هغه کسان چې وګ مخ کې کوم کارو کې دند لرلې یا مثلا په کوم ادارو کې کار نه کول بیرته هغه راشي او باید پرمختګ کې وشي
هغه مو وکړه چې د خلکو د غنیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو خو د غجالې وایندویانو مو پښتنو ته ځواب نه وایي خو هغه تر دې وړاندې په خپل ویناو خبرپانو او خبری کانفرنسونو کې د دوی لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای شي خپل ورکړل سوي دندې په خاطو غت سرته ورسوي دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د غنیوکو هغه ته نګدي کسانو هم کړی دي او دا یو ناسم کار یاد کړای دی د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کاته پورته کیږي اعتراف کوي چې یادړه د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکی ګمارنه کوي نو موړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارونو کې کار اهل کار او مسلکی کسانو ته نه دی سپارل شوی کدا حالت داسې روان وي هر څه به کشرانو ته پاتې وي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه عبد الوسی سمات په هلمند ولایت کې د سیمې د صالح تاسو پیغام په ژوند طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جته د ټولې د دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنۍ سره مخامخ شي مشته چې وګورئ یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر شي وي چې یو خو چې کاری چې افغانستان ملت ستړي ملت دی سرګرځي دې خلک د خپل کار باندې نو ستاسو کارخانه نو ستاسو د تمر شي خلک وي چې یو چې کاری ته بل رسوته
زغوارم را کې دغه د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوکوشي دي دغه د وظیفي ورکی او د خوري رغه تصین جوړه شواله چې د خلکو کوکوشلو او مغه یو ماشي لرلو او د دینم به درخ شي دغه پیغام مله چې دغه باندې کارو شغور شي
السلام علیکم محمد علی میرا ولایت تماس کیما روزان دا اوس درالن چې پښتونستان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایلی مرشکلونه او درې خلکو موبایلونه چپ کړي ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنیا وی وو ما او ته ولې دا پوډر نه پوډری غوښته چې ګوشکان غوښتي شو چې اوریدل خبره مندار چې خپل شخصیت دی بل دغه ګور دا پان دا ولې دنیا ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی اعظم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دنیا ظلم کیږي ورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کی دی وبان دا ولې ځکه مسلمانۍ هوادونه دی یو چې دی عجیب دي شته اوس موږ خپل والا او درو بیچاره هغه موبایل کې دی چې کور کې اکشنه دی دغه بیچاره ته وته وی دا کور ته نه اکشنه دی دغه دې ته زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دوری پرې حزم د خون د اوس دوری خپل پسپر به حال دوری هم دې نږدې راځو سره دی السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامل خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي د بریتانیا دفاع وزارت یو ار بیا په دې بخنه وغوښته چې د 1550 نور افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوې دي ازادي رادیو نه لاند خبرونه اوري ورسته لدی چې د هند ګجرات ایالات په بندر کې د هیواد د هیروینو تر ټولو د ستري جوپی قاچاق کشف شو هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي دا هیروین 3000 کیلو چې ارزښت 2 میلیارډ 200 میلیون ډالر خودل شوې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوګي په درشل کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقه ته د تهران او واشنگټن د برتس تنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ خبرونه مو واوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې اوس دویمه نیمایي پایلو پایل به د افغانستان په اړه په ویډیو د ویډیو مطبوعاتو په تبصرو کړو تر هغه وروسته نور راپورونه او مسایل هم شته
Stars and Stripes رسپانی د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا چیرلې ده جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لمړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبري کولې وویل زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي سټارز اند سټرایپس رسپانه لیکي په منځني ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د ښاغلي بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده د رسپانې په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي سټارز اند سټرایپس بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې وه او اوس پکې د داعش وسانګه فعال ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي طالبان ورشمنه کړی ده چې نړیوال ترهګر بنه پلیشتي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي نشتل انټرس خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده همدارسې د دې ډلې د دې خبري هر کلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شزو ته ځای ورنه کړ همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې وننیول نو بیرته د نړیوالو اندیشنې زیات شوې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم لدی اندیشنو سره غوټه شوې ده طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی خو په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې نشتن انټرس خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نشتی اړیکې ولري خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب نه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي د امنیت شورا پنځو دایمي غړو امریکا روسیه چین بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
اوس هم د طالبانو له سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم سره بشپړه مرکه درته خبرو. طالبانو د حکومت لپاره ځینې چارواکي څو ورځې مخکې معرفي کړل چې د تیر په سیر بیا هم د ښځو نوم پکې نو د همدغې معرفي څخه راورسته مو د طالبانو له ویاند محمد نعیم سره همغه ورځ مرکه وکړله او په سر کې مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په کابینه کې د ښځو ونډه څه شوه.
د ښځو موضوع اصلاً دلته نه پیږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخستل کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېری هوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځو نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کیږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ یو دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف دی یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی او که هدف دار چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او د عقلاني فکر ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو، دغه رمزي چې موږ تاسو وکړو په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یو ارګان، کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې، دغه څه کوم چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د عام د منطقي لحاظ او عام د اصولي او شرعي لحاظ دا فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټول ښځو د سوده حوار لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي، د دغو 40 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی چې 40 میلیونه ښځې به ټول په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی، استازی څه کوي؟ د دوی استازي نیسئ که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بولم چې شرح کړه چې دلته هدف څه دی. که یو ښځه په کابینه کې راغله، په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ د خوندې شي یو ځب دنیا په دې کې نشه راکودلای. او کدا وی چې د خځو سنځ لري یوازې خځه حل کوي، بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تاسو ګورو چې د خځو سنځ د نارینه نه نه و د حل کیږي. ډېر وزارتونو کې، په ډېر ارګانونو کې هلته نارینه د ښځې ستونزې هوارې کوي. که داسې وي چې موږ دغه تفکیک او دا فرق دا تمیز راولو چې ښځه دې بالکل جلا یو جلا قشر شي، یو جلا برخه شي، نارینه دې په جلا برخه شي، نو بیا د ټولې نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
خدای تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې کی او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یو د خزو لپاره غټه ونده د حکومت او حکومت ولې کې
باستان چې کومه وختونه کې په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي وختونه دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي د سیاسي اغراض دي. وګورئ، نه د خزو ستوند په غم کې دي، نه د ماشومان د ستوند، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دوی اوس په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارډ پورې په هغه کنګل کړي دي مالی سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان خزو ته رسیږي، همدغه نارینه او مشمانه تر سیګی دا خزینه دي د دې خدای په وخت ولې ترنم کیږي. دا سی او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د خزو د لپاره کار وکړو. موږ غواړو چې د هر خزې لپاره خزا من حیث خزا چې هر چیرته وي د هغه د سوندل حواله لپاره کار وکړو. نه دا چې صرف یو درې خزې هغه خزې وګڼو نور چې خزې دغه خزې نه دي، نه، هغه انسان نه دي. موږ خزا انسان ده، د خزې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلی کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې ده، د خزې باید احترام وشي. د خزې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه کوم پرودنه کې
ده مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم او بخې خبرې مخته کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خپره شوې، بیانونه خپره شول، د ویاندان د خوره خبرې وشوې چې په کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی، ځکه چې یوازې پرون د کورونې چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکی دارو کې دوی کار کولای شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکی کارونه مختلف یا پرسونل دي، هغه مختلف ده پرده کې دغه څه ده. د ادارې پرځ کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي، اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
او به هیڅ خبره مقدمه کوم نو څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي که مسلکی دانه وي.
هغه د خاص ملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې عرب بخش تاسو اشاره ورته کوله تر کله کسان شته دغه کار کوي، دا چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړی شي، نو خو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي، دغه شل کاله چې دوی په دغه ادارو کې کار کړی دغه کسان خپل ځایونه باندې دي.
د نور قومونو سره ارتباط هم کلنډ یادونه وکړي، آیا دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې؟
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډېره پورې ځای شته دی، چې ازبک قوم لپاره شته دی، کراغلی دي، تاجک کراغلی دي، نورستاني په کراغلی دي، دغه څه قرار قرار په نورو بخشونو کې هم انشاءالله د ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه د ټول ولس په خپله کې خپل ځان ګوري او د خپل ستونزو حوارې لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې حوارې شي. بل دا چې سمګل ته چې کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کمه د خلکو نه د دوه کسانو چې دغه ذهنیت ورسره دي دغه خبره راپورته کوي، دوی نه مغښتنه دا چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوکړي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په کې یو تغییر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چکه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نور کیسه ټول په برابرې دا په دریا فتو کې کیږي، دا په یوه مش کې کیږي، دا خو وخت غواړي کرا کرا به شاته ټول مشکلات حل کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمد نعیم سره مو مرکه واوریده. په کابینه کې د خزو په وړاندې اومدارنګ د جنونو د خوندزیو د بیا پیلیدو په تړاو مو ورنپختنی وکړلې. کولای شي د مرکه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې په ویډیوي باندې هم وګوره. او د پروګرام ورسته موضوع د پاکستان ده. د تورخم په پولامدارنګ پاکستان ته د نورو پولو په سر کې ګڼ شمیر افغانان ولاړ دي چې پاکستان ته د تګ اجازه ترلاسه کړي، خو د پاکستان چارواکو ویلي چې ورلمخه هلته ګڼ شمیر افغانان ورغلي دي. پاکستان ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هم ډیپورت یا رالیګلی دي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د پاکستانی چارواکو په دغه کار باندې انتقاد کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد الله لخوا جوړ شوی راپور ته.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي، د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو لویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پیښور ته لاړل او هلته په غیر د اسناد اوسیږي.
ما سره اسناد شې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل، نندارې کې ونیول ما، ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یې میا چاته یې ونه وي، دومره څه مشکل نشته، خالي وڅ یو څه بخښنه نه کوم چې ګورم به زما باندې ډېر وخت تیر کول ته نه ډېر باندې پارچه کټ کړو او کچرو ته وړاندې کړل ما، چې کچرو ته لاړم عمل تا غوي سره په جیل کې ما کچرو نه به ډارې تورخم واړولم، نو بیا زره دینه کابل ته لاړم او کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتلل دومره سخت لار او به شي څو ګرځې مونږ په دې لار رالو به ته شاته کولو به درالو به شاته کولو به د کوټ نه چراو نو ډېر زیات مشکل زه به درته راوړې تا ما.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده، په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولې. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لوري حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دا فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا کو فرض کومه دی ته اناؤنسمنټ کو چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په هغه کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کې نو تعداد بډر زیاتی. اټ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وجه باندې ری کوشش دا کی چې جیره نشي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخ کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف کېږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا هغه موږ ورکو که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیټ یار زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولی شو مخکې مو سپورټ کړی دی او بیا موږ
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 14 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وای پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خرغلاست. آیا د کورنۍ مولیدلې چې په ډیر مصرفه مخته شي وي ولې ځینې کورنۍ په هرڅ کې اسراف کوي او څنګه کولای شو چې په لږ مصرف خوشاله کورنۍ ولرو؟ نن هم دې موضوع باندې خبرې کوو چې د راپور تر څنګ له یو تن راپور سره مرکه هم پیلرو. را سره پاتې شئ. منوریدونکو تاسو به ډیره داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې کله پیسې ورته په لاس ورشي نو د سبا فکر نه کوي او په یو واري مصرفوي چې دا کار کورنۍ له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي. یا داسې کورنۍ چې کله پیسې ورسره وینو په لوړو مصارفو ځان خوشاله احساسوي او کله چې بیا مصارف یې راکم شي نو حتی رواني او روحي تکلیفونه ورته پیدا کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ هغه میرمنه ده چې په ډیر مصرف اموخته شوی. نوموړی وایي چې کله یو روپۍ هم ورسره پیدا شي نو تر څو چې مصرف نکړي طاقت یې ناراضي. نور خبرې بالا ګل مکۍ څخه واورو.
خو څوک چې په غټ مصرف مخته وي نو هغه هیڅ کلام نشي کولای چې خپل لاس ونیسي. شخصا زه خپله په ډیر مصرف مخته یم او د یو لوی فامیلیا لوی کورنۍ نه یو چې موږ کورنۍ ډیره لوی وه او هیڅ کله موږ کم مصرف نه درلوده او همداسې میلمانه هم درلوده نو ارڅونه چې کوشش کاوه چې مونږ مصرف کمو کو مګ نم شو کولای. همدارنګ می ماشومان هم په ډیر مصرف مختدی یعنی په یو شی قناعت نه کوي، باید ډیر شان ورته راونی سند بازار نه نو کله چې بازار تزم او دوی ته هرڅه راوړم کور ته یعنی سودا اخلم نو چې کله کم واخلم او یا پیسې را سره کمی شي نو ماته ډیره جالبه ښکاري، یعنی هیڅ راته نه معلومیږي چې ما سودا اخیستی. کله چې کور ته راغلم راوړم همداسې زما ماشومان مغه نه خوښوي یا ورته ډیره لږ ښکاري، زما په نظر دا سم کارم نه ده.
نوموړی دا هم وایي چې په دې باندې ښه پوهیږي چې دا بې ځایه مصارف به په راتلونکي کې ښې پایلې ونه لري او د همدې ډیر مصرف له وجې یوه روپۍ پس انداز هم نه لري. همداشان داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې په مصرف کې له ډیر احتیاط څخه کار اخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکی ثنا الله وایي چې دوی د وړکتوب همداسې عادت شوي چې په هر څه کې له اندازې زیات اصراف ونه کړي. نوموړی زیاتوي،
زه د یو انسان او مسلمان یو شهروند په توګه اصراف نه کوم، زه داسې کارونه کوم چې له اصراف څخه جلوګیری وشي، لکه د اوبو ټانګې ډک شوی دي نه پرېږدم چې بې ځایه لاړ شي، زیر بندوم او داسې لکه کور ته چې یو شی ضرورت یا هغه شیونه اخلم که چې شی ضرورت نه هغه شی کور ته نه اخلم چې بې ځایه مصرف دي. ولې بې ځایه مصرف کو اوس باید لکه دیوال نه ما همدا کارونه کوو چې بې ځایه مصرف نه شي، بې ځایه مصرف ښه نه دي. اوس شکر الحمدلله لرو، داسې وخت دی چې بیا نه لرو، ولې چاته احتیاط شو یو بل ته احتیاط شو.
بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نبیله وایي چې پخوا به په هر څه کې لکه د خوراکي توکو په اخیستلو کې یا د کور د وسایلو په اخیستلو کې ډیر مصرف کوو، خو اوس بیا دا کار نه کوي، خپل ټول مصارف یې کنټرول کړی دی. نموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده،
وخت به چې ماش راته هغه ماش بم په لس ورځو کې یا پنځه لس ورځو کې مصرفه او زر بم هر څه بم اخیستل، بازار ته به زر زر تلو، تیاره ډوډۍ بم خوړله، هر څه بم اخیستل، ماشومان ته بم پیسې ورکولې، غټ غټ مصرف بم کول. خو اوس نو هغه ماش چې راشي هغه اخلو، یو میاشتې مصرف یې کوو، لږ زره کېلې ګزاره کوو، لږ لاس نیسو. افغانستان وضعیت دی، افغانستان هر وخت همداسې یو حالت لري، کله یې کله پیسې گزارا اور سره کو. مثلا وقت بم چې تیار ډوډۍ کباب مخسته چرګان مخسته اوس ما غا یو کیلو وخه واخلو دوه وختم کی ام غرمه ام د شپې او ما شومان تم دونه پیسې نه ورکو، دو نظر زر بازار ته چم چې ضرورت نه ای نه زونه اخلو، هاتم چې ضرورت یا اخلو، هر څه چې ضرورت یا ما اخلو. نو دا دونه مهم خبرم نه ده چې خلک ګوس چا سره پیسې نه جزان جګرخونه کی یا کورګستون دی واچي چې ولا پیسې نشته دی ما وخت غټ غټ مصرف کو اوس سره نشته. خیر ده، باید چې گزاره وکړي، څوک دا مصرف لږ زره کې لاس ونیسي، په هر حالت کې باید چې خوشحاله.
همداشان د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي او د کورني مسایلو کارپور روح الله تلاش به دا راته ووایي چې څنګه کورنۍ خپل مصارف کنټرول کړي او په لږ مصرف خوشحاله ژوند ولري.
کورنۍ ته اړتیا ده چې خپل ورځنۍ چارې همدغه شرایطو ته په کتو سره عیار کړي. ډېر مصرفونه یې کول، یا په چکر تلل، یا په میلو تلل، یا میلمستیا کولې. دوی کولی شي چې مثلا په ډیرو کمو امکاناتو هم خپل ورځنی چارې په ښه ډول پر مخ یوسي او دا مدیریت کې د دې لپاره ښه ده چې خپل مصارف راکم کړي، خپل بې ځایه مصرفونه چې په میلمستیا او په چکرونو په خوراکونو لګول هغه کولی شي چې راټیټ کړي او دې ته په کتو کولی شي چې په ډېرو ناچیزو امکاناتو خپل ورځنی چارې مخته یوسي. یعنی که انسان وغواړي چې د خپل ژوند لپاره یو منظم تقسیم اوقات، یو منظم پلان او برنامه ولري، نو دا شی یعنی امکان شته چې په ډېرو کمو امکاناتو سره خپل ورځنی چارې مخته یوسي.
دا چې په اسلام کې د ډیرو یا بې ځایه مصارف په اړه څه ویل شوی دی، دا به د دینی عالم مولوی نور الله کفسر څخه واورو.
اسراف یا له حد نه تیرېدل یا په مصرفونو کې ډیروالی، دا کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبیره ګناه ویلي، ولا تصرفوا، ډیر قران کې وایي تاسو اسراف مکوئ. همدا رقم وایي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، څوک چې تبذیر کوي، اسراف کوي او ډیر مصرف کوي، دا د شیطانانو ورونه دي. د دې آیاتونو پر بنسټ او دا رقم احادیث هم ډیر زیات راغلي دي چې اسراف نه انسانان منې کړي. دغه احادیث پر بنا او بنسټ باندې هم په کورنۍ کې ډیر اسراف کول، مصرف کول، دا سرل دین شرعي جرم ده، شریعت له لحاظ ناروا عمل ده، شریعت له لحاظ ګناه عمل ده. اې دې ناوړې ټولنیز پایلې هم دي. انسان ژوند ډیر خرابيږي، انسان کله په ډیر مصرف باندې او په اسراف باندې عادت شي او د په ژوند کې بیا سختیا نه راسي، نو دای نه هلي کیږي، د ناخوالو ته مخ کوي، ګناه ته مخ کوي، حتی ناروا کارونو ته مخ کوي، او ژوند کې ورته ناهیلي او مایوسیت پیدا کیږي، او ځینې انسانان حتی د ځان وژنه هڅه کوي، یا ځینې انسانانو ځان وژلې.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر مناوریدونکو، دا چې ځینې کورنۍ ولې ډیر مصرف کوي او څنګه په لږ مصرف ځانونه عیار کړو، دا د تورته پوښتنې مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دروازپوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی څخه کړي. چاورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ځینې کورنۍ ولې ډیر مصرف کوي، مثلا که پیسې لري که نه لري، په ډیر مصرف باندې عادت شوي دي، او کله چې بیا پیسې ورسره نه وي بیا دوی خفه وي، جګر خونه وي چې والا مصرف پیسې نشته دي، یعنی د حد زیات مصرف کوي. علت څه بولئ تاسو؟
له حد ډیر مصرف او ډیر لګښت څو اړخ لري. یو اړخ دا ده چې کېدای شي دوی کوم رواني ستونزه ولري، لکه پر نفس اعتماد ټیټي، وسواس ولري، استراب ولري، ډار ولري، ډیر د خلکو لپاره غواړي ژوند کې. دا یو دلیل ده. یو هم کدی سی یو ډول خپل خوند ورکی، لذت وسی، خوشحالي ورکی، په دې خاطر مصرف کی. درېم هم چې زما په نظر روزنیز یا ذهني اړخ لري، هغه دا چې موږ ته په خوندځیو کې، په پانتون کې، په ټوله کې، په فرهنګ کې د پیسو یا د مصارف مدیریت نه درخودل سوی. دا هم کدی سی لتی، او په ټوله کې د سیالیو، رقابتونو، دښمنیو او ورته نور مسایل هم لاروی اړخ دلیل او لامل ګرځیدای شي.
بل پوښتنه استاد، دا کسان چې په ډیر مصرف باندې مختشوي دي او ډیر مصرف کوي، کله چې پیسې ورسره نه وي، دا نه بیا د دوی په روح روان باندې څومره بد اغیز کوي د ارواپوهنې له اړخه؟
تله شکه چې ولخرچ انسانان، پر مصرف انسانان، لمالی اړخه د مدیریت نه لرونکو انسانان، د ژوند په لړ کې په بیلابیلو پړاوونو کې له ځینو پښمانۍ او عذاب وجدان، پر نفس ټیټ اعتماد سره، استراب سره، ویرو سره، او کله کله خو هم په ژور خپګان اخته کیږي متاسفه.
په پای کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ؟ کور کې څنګه مصارف باید ترسره شي؟
فکر کوم چې موږ باید مالی مدیریت له درسی نظام سره وتړو، او په خوا کې په خواله رسنیو کې او د کورنۍ د عامه پوهاوي لپاره دا برنامه او خبرونه خبري کو، نشر کو، ډيري کو، او زیاتې کو، چې موږ څنګه کولای شو خپل بچو ته، خپل ماشومان ته، خپل کورنۍ ته دا ورزده کو، او د دې په دې ګټو پوه کو چې کته سو مالی مدیریت ولري څومره اغیزمن او موثر کار ده. زه فکر کوم چې روزنه او عامه پوهاوي په دې برخه کې ډیر کومک کوي.
گرانو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
زمان ود
Yeah.